میډیا په کابل کې د مخام اشپاک بجې شوې د خبري مجلې تماز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مل عبد الغني برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد اسف سره چې د یو جګپوري دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و وکتل. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختره خبري ایجنسی راپور مخې په دې کتنې کې د دوارخي زواړي کو سوداګري سیمیز اتصال او د دوارو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پرختیا پر موضوعاتو خبري وشوه. د معلوماتو پر بنسټ په دې کتنې کې مل برادر پر دې خبره ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګوند هیوادونه دي او باید له بل سره ښې اړیکې ولري. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د دفاع وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دغه پلاوی به د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستاني لوړ پوړی پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې څو ورځې وړاندې د تورخم مهمه دروازه د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جک پوړی پلاوی په ترکیب کې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې مشر ندیم انجم هم شامل دی. د افغانستان بانک شته طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهانټن سیمې یو قاضي جورج ټینرز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شو شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 12 د پیښې قربانیانو ته نه ورکوله کیږي. ښاغلی جورج د ټکی ته چې متحده ایالاتونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني اشاره وکړه، ویل چې د امریکا محکمې په دې اړه پریکړه صلاحیت نه لري. نو موري قاضي ویلي چې د سپتمبر 12 په قضیه کې باید طالبان مسؤل وګړي شي، نه د افغانستان پرزیدلې جمهوریت نظام یا د دې هیواد وګړي. د افغانستان مرکزی بانک دغه پریکړه ته په خبرګون کې یو اعلامیه خبر کړی او پکې ویلي دي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولیس او بات او د مالی سیستم د پښتوانې لپاره پانړی کې استفاده کیږي. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالرو کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه دی د سپتمبر 12 د برید قربانیانو کورنۍ او پاتې 3.5 میلیارد ډالر دی د افغانستان د خلکو لپاره خوندي وساتل شي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبري شوې، په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستلو لپاره به دومره شمیر غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوې. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 1,000 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له وشتو غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقت توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله یې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړي او میری تیر کال 1,090 ثبت شوی دی. او د امریکا ولسمشر د اوکراین د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د سرګندونو پر وړاندې خبرګون وخوت. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم د جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي یرغله به د نړیوال ائتلاف په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. له ماتې سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د یرغل د یوې کلنۍ کلیزې په درشل کې له دې هیواد څخه پر یوه پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بل سبا د فبروري 4 پر اوکراین د روسي د بيدلیل يرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. د دې سفر موخه څه ده او په دې سفر کې دغه پاکستاني پلاوی به د طالبان د سرپرست حکومت سره پر کومو مسایلو بحث وکړي؟ وړاندې مجله کې به په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د اروپایي اتحادیې یو شمېر چارواکو د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې دغه چارواکو څه ویلي دي، وړاندې به راپور کې به درته تفصیل ولرو. طالب چارواکو د یو شمیر نیول شو فعالانو هغه اعترافونه خبرې کړي دي چې وایي امن نظمې خراب کړی دی.
زه یو لوګ کسانو څخه هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلی وو.
د چولی د فعالانو د سکرنی تر سره کړی دی او اوس پر اعتراف کوي. وړاندې به په راپور کې درته ولرو. د افغانستان د راپورونو سربیره د سیمه نړۍ مسایل ته هم تم شو منځیم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی او هلته یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دی. زموږ همکار اجمل آند را سره همدا شیبه په استډیو کې مل شوی. آند صاحب، ستړی مشي، تاسو راته ووایئ چې دغه پلاوی کله کابل ته ورسید او پر کومو مسایلو بحث کړی دی؟
مننه. رپورټونه له کابل نه وایي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ باندې یو امنیتی او دفاعي هیات کابل ته رسیدلې ده. د پاکستان ورسره د پاکستان د آی اس آی مشر ندیم انجم هم دی او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان هم دی. دا یو ډیره موده وروسته، څو میاشتې وروسته، د پاکستان لوړ پوړی هیات دی چې کابل ته ځي او پکې ټول د پاکستان لوړ پوړی دفاعي او استخباراتي چارواکي شامل دي. یوازې صادق خان لوړ پوړی ډیپلوماټ دی، شاید نورم پکې یو، خو تر ډیره پورې په امنیتي مسلو باندې راڅرخي. د پلاوی د سفر په اړه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونو او بیانیې کسړې وګوري او د طالبانو بیانې وګوري، یو توپیر لري. پاکستانی د چارواکو یا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټ تر پاړه باندې لیکلی دی چې یو هیئت دی خواجه محمد آصف مشرۍ باندې کابل ته تللې ده او دوی ویلي دي چې د هیئت د بحث عمده موضوع د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د اقداماتو په شمول امنیتي مسلې دي. خو کله چې د طالبانو د حکومت اعلامیو ته خلک ګوري، هغوی بیا تر ډیره پورې دا په سرحدي ستونزو، په سرحدونو کې ناروغانو ته د اجازې د ورکولو او همدارنګه په ځینو سوداګریزو راکړو ورکړو باندې متمرکز سفر بللی او امنیتي مسلې ډېرې په خپلو اعلامیو او بیانونو کې نه دي یادې کړې. په کابل کې دغه هیئت د رئیس الوزرا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال ملا برادر اخون سره کتلی دي او همدارنګه د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزیر ملا یعقوب سره کتلی دي چې د لیدنو کتنو ډېر جزئیات څرګند نه دي. هو ظاهرا چې کوم اعلامیه راغلی په هغه کې ویلي دي چې په دواړو خيزو مسایلو خبرې کړي، په سرحدونو کې چې او همدارنګه مثلا کله په تورخم کې، کله په شمن کې چې نښتې کېږي، د دې نښتو د کمیدو په اړه باندې خبرې کړي. دا غیر رسمي څه دي چې په بیانونو کې راغلي. موږ د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد نه و پختل، هغه په دې اړه وویل
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا اوسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کلکل د نام نه یو دی واقع کېدو او تراز مشکلات او د حل کېدو په اړه خبرې وسوي. ورسره د افغان تجارانو د اموال د زنجیدو په مریضانو یا د نورو اړمن خلکو د تګ راتګ او د اسناد په برخه کې خبرې وسوي.
وروسته دی ورځې په پای کې به بیا هم وکتل شي چې پاکستانی چارواکي د دغه سفر د لاسته راوړنو او بریاو په اړه باندې څه وایي. خو په وروستیو کې په چمن، همدارنګه په تورخم او ځینو نورو سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو چې د طالبانو حکومت اړوند دي او همدارنګه د پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښتې شوي دي، دغه لارې هم کله تړلې او بندې چې کېدلی شي د بحث یوه موضوع یې. خو تر ډېره پورې د پاکستان کې د طالبانو د پاکستاني طالبانو د تحریک موضوع هغه مسله کېدلی شي چې پاکستاني چارواکي پرله پسې ترې شکایت کوي او په وروستیو کې په پاکستان کې حملې ډېرې شوي. داسې ګمان کېږي چې راغلي پاکستاني پلاوي به په کابل کې له طالب چارواکو سره د پاکستاني طالبانو د مهارولو په اړه باندې ډېر بحثونه کړي.
ډېر مننه کورودان اجمل آند و چې کابل ته د پاکستاني سفر د لوړ پوړي پاکستاني سفر د هیئت په اړه موږ ته جزئیات راکړه. همدې مسلې ته به تم شو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ به هم سره مل شي او په دې بور سره خبرې وکړو چې دغه سفر په اړه باندې په پاکستاني رسنیو کې څه ویل کېږي او ولې د پاکستاني رسنیو رسمي هغه ټویټونه او همدارنګه د طالبانو کوم ټویټونه او اعلامیې چې خبرې شوې دغه سفر په اړه باندې پکې یو ډول اختلاف کتل کېږي. دغه یې نظر به هم په دې اړه باندې واورو. هغه هم استډیو کې وصل شوی دی. ستړی مشي کاکړ صاحب، کتا سره ته وای د دغه سفر په اړه په پاکستاني رسنیو کې څه ویل کېږي؟
مننه د پاکستان څخه مې رسنۍ دی هغه خو بهرال د سفر اړه باندې څخه مې رسمي رسنۍ دی هغه د سفر یو خبر ورکړی دی او هغه کې هم دغه خبرې راپورته شوی چې پاکستان کمی امنیتي اندېښنې دي د افغانستان په اړه په تیر بیا په افغانستان کې څکم پاکستانی طالبان میشتي او هغه سره د پاکستان یو وخت کې اوربند شوی چې هغه اوربند مات شوی دی لدی ورسته بیا په پاکستان کې ډېرې زیاتې حملې شوې دي بلکې زیاتې شوې دي د دې حملو نو په دې اړوند زیاتره خبرونه هغه باندې دي او کم خلک د افغانستان او پاکستان پر چارو نظر ساتي پر ټولنیزو رسنیو باندې هغه هم په دغه تناظر کې و دې سفر ته ګوري او په تیر بیا د پاکستان څخه کمی اندېښنې دي په نظر کې ورته ګوري نه چې د افغانستان کمی اندېښنې کېدلای شي نو د پاکستان لغړی څخه کمی اندېښنې دي یا پاکستان څخه وغړی هم په هغه حساب باندې د پاکستان کوم رسپانې دي یا ټولنیز رسنې دي هغه د موضوع بس
ککر صاحب کدام راته وای چې ولې پاکستانی پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر یا د ډیپلوماټان نه لیدل کیږي کدي هم ډیر کم دي ولې دوی افغانستان ته استخباراتي او دفاعي چارواکي را لګي
که وکړه چې د تیرو پلاو په پرتله باندې نو دا ځل سړی ویلای چې د پاکستان ډیر مهم چارواکي چې دی هغه په دې سفر کې مل دي ځکه چې پاکستان کې تر ټولو مهم په پاکستان کې چې کوم ارزښت تر ټولو کېږي د فوج مشر یعنی د اردو مشر یا بیا د استخباراتو مشر نو د استخباراتو مشر هلته شتون چې په تیر بیا د افغانستان په چارو کې ډیر زیات قرباني تور لګي چې داخل وي نو هغه شتون او سره بیا د پاکستان د دفاع وزیر چې دی هغه هم پکې ملګری دی یعنی د دفاع وزیر د بهرنی چارو وزیر چې هغه په سفرونو باندې او بلکې په کلام نیته غونډه هم په هغه کې هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وي بلکې په هغه د نیوکیم کې د لسی زیاتره خبرې د طالبانو په حق کې کړې دي خو دغه پلاوی یعنی پکې ځانګړي استاذ صادق خان موجود دی د دفاع وزیر شته پکې د ایسای مشرتا او د سنور نو لاغه پلاوی ځخه دغه پلاوی مهم پلاوی بلل کېږي په دې کې څه کمای څوک نه ویني
ککر صاحب کدام راتوي دغه دواړه لوري پاکستانی چارواکي او همدارنګ طالب چارواکي کتام د دوی اعلانو ترمنس چې دوی د دې سفر په اړه باندې خبري کړي دي او څه اختلاف لیدل کیږي دوی په ټوله کې یو بل څه غواړي
اصل د پاکستان او د افغانستان یعنی مهمه خبره زما په خیال باندې البته د زما شخصي نظر دی چې موږ د چارو ته ګورو په پاکستان کې امنیت خراب شوی دی او په پاکستان ټول تورونه چې دی په افغانستان کې مش طالبان باندې لګوي او په افغانستان کې د پاکستان داسې حکومت چې هغه پاکستان ورته خپل دوست حکومت باندې ګوري نو په هغه حساب چې وکتل سي نو زیاتره اندېښنې مخه پاکستان وړي دي او پاکستان وړي دي چې پاکستان کې اندېښنې لري خصوصا د پاکستاني طالبان اوس د افغان د طالبان له طرفه ځکه کوم خبره کیږي چې دوی پر کوم کوم چارو خبرې کړي دي په هغه کې مهمه خبره ده چې طالبان البته شای پښکارا دانی چې ویلای چې زیاته موضوع چې دغه د پاکستان امنیتي اندېښنې موږ جواب ولي بلکې خپل ولسته د کنایت لپاره خپل ځان د خپلواک ښکارا کولو لپاره دوی هغه موضوعات هم پکې ګټکړي چې هغه د افغانانو لګټو او احساسات سره تړلې دي نو که طالبان د افغانستان د ګټو یا د سرحداتو یا د نور مسلو خبره کوي نو په هغه کې د پاکستان د امنیتي اندېښنو غوښتنې پوښي البته مهمه خبره به موږ سبي هیڅ کمی خبري د پاکستان د افغانستان په اړه د امنیت په اړه کوم اندیشنې دی هغه دي
ډېر مننه کور ودان د مشال رادیو خبريال عبدالحی کا کړو چې افغانستان ته د پاکستاني تللی پلاوی په اړه باندې د پاکستان رسنیو تحلیل سره شریک کړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
په هم افغانستان کې پاتې کیږي ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبان لخوا د لیکوال او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنې بولی همایون هیواد سره په سړي کې مل شوې هیواد صاحب ستړې مشه تاسو ته وایي چې د کوم فعالانو او طرفونو خبره شوې تر اوسه پوري
مننه سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د سعد الله دیدن او عمران احمدزی له نیولو وروسته د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د دوی د اعتراف ویډیو هم خپره کړه. طالبانو په دې نیول شویو کسانو تور لګولی و چې په ټولنیزو شبکو کې مستعار اکاونټونه درلودل او خلک یې د نظام یا حکومت ضد بغاوت ته هڅول. خو د عمران احمدزی مشر ورور ذبیح الله زعفران ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې لوی جرم نه و کړی او د ډیرو نورو افغانانو په څیر چې ترکیې ته د افغانانو د لیک په اړه تنزیه پوسټونه کړي او دوی هم دا کار کړی وو. خو لیکوال او مدني فعال جان آغا بهار وایي سعد الله دیدن او عمران احمدزی تر ډیره تنزیه لیکنې کولې او ترکیې ته د ځوانانو د تګ په اړه دوی تنزیه پوسټونه کړي وو. نوموړی ادعا کوي چې دغه دواړه کسان په جبر سره اعتراف ته مجبور شوي. ښاغلی بهار ازادي راډیو ته وویل
پاره ویډیو چې چا کتلی هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې اخیستل شوی ده. د هغوی له ډېر شکنجه وهنې د هغوی د مخ رنګونه توره اوښتي دي، د سترګو رپېدا، د خبرو عدم تسلسل، ویره، ډار، دا ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه جبري اعتراف کې له وړاندې ښکاري. متاسفانه چې دا لړۍ بیخي په ټولو ولایتونو کې په ډېره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کېږي، شکنجه کېږي، ځورول کېږي، وژل کېږي او ربړول کېږي.
عمران احمد زای او سعد الله دیدن چې کله د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شول د اعتراف ویډیو هم ژر خپره شوه. خو حقوق پوس سبحان مصبا وایي اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلی شي او له متهم څخه چې درې ګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی، د اعتراف اخیستل او خپرول یې غیر قانوني کړنه ده. ښاغلی مصبا ازادي راډیو ته وویل
اقرار او اعتراف هغه ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات که د شکنجې په واسطه باندې اخیستل شوي وي، بلا که په شکنجې نه وي اخیستل شوي، مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه اوسي هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان، شکنجه د انسان منع ده. کرامت د انساني یو اساسي کار ده، ځکه آزادي یو اساسي حق ده. چې یو چا آزادي سلب کی نو دا په دې معنا چې باید هغه حقوقي پرنسپونه شتون ولري.
ښاغلی مصبا د متهم د اعتراف خپرول د هغه انساني کرامت ته سپکاوی بولي. په پخواني جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحي هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خو نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په عادي پوسټونو هم خلک نیولي، زنداني کړي، ځورولي او حتی وژلي دي. ښاغلی صالحي له منتقدینو سره د طالبانو دا ډول چلند له بشري حقونو سره په ټکر کې بولي. ښاغلی صالحي ازادي راډیو ته وویل
ات په فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل، تاسو به د هلمند پیښه په یاد یو، تاسو په دلس ګونی نور هغه پیښې صرف دی او فیسبوک په پوسټ خلک نیول سي او بیا شکنځه سي دی. دا یو ښکار سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو په خصوص د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه او د توګونو قانونونو چې د بشر ته اساسي حقوقونه وازادان بخلي د افغانستان یو د هغو قانونونو لایمزه کوونکو څخه د توګونو ښکار سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د ځینو کسانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعترافونو د ویډیوګانو په خپرولو نیوکه کوي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان صبیح الله مجاهد او د استخباراتو ادارې له ویان څخه هم وپوښتل، خو نوموړو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مننه.
ډېره مننه. کور ودان همین هیواد و چې د طالبانو لخوا د یو شمېر نیول شو فعالانو د اعترافونو د خپرولو په اړه راسره جزئیات شریک کړل. افغانستان کې به تم شو په هلمند کې د سیمه ییزو طالب چارواکو لخوا په رسنیو او خبریالانو تازه بندیزونو خبرګونونه راپارولې دي. دا چې دا بندیزونه کم دي خطر پر دې سره سره په سټډیو کې مل شوی پر دې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې د طالبانو لخوا دغه تازه بندیزونه څه دي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو او ریدونکو ته. تازه د سه شنبې په ورځ په هلمند ولایت کې طالب سیمه ییزو چارواکو او خبریالانو او رسنۍ ته امر کړی چې وروسته له دې خبریالانو او رسنۍ حق نه لري چې د دې ادارو مسؤلینو څخه عکس او یا هم ویډیو واخلي. په افغانستان کې د آزاد رسنۍ ملاتړ بنسټ نه د معلوماتو لمخې هغه حکم چې په دې برخه کې ورکړل شوی پکې راغلی چې خبریالانو او رسنۍ نشي کولای د خلکو په اړه ویډیوي راپورونه چمتو خپاره کړي. ازادي راډیو په هلمند ولایت کې ډېر شمیر خبریالانو سره په دې اړه خبرې وکړې، سره له دې چې دوی د یادې مسلې په خلای کړي خو د امنیتي ستونزو له امله د نوم او غږ ته نه خبرېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویل دې حکم سره یې کار کې ستونزې زیاتې شوې او نشي کولای خبري مسایلو ته سم پوښښ ورکړي. له بل خوا په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنې مسؤلین بیا دا خبره تاییدوي او وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې یاد حکم د سه شنبې په ورځ د هلمند ولایت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا خبریالانو او رسنیو یو شمېر مالکانو ته ورکړل شوی دی. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې چارې دوام د هغو ژمنو خلاف عمل دی چې طالبانو له رسد د بیان د ازادۍ سره کړی. ولدي سره خوا کې به د خبریالانو مرکز هم په یاد ولایت کې یاد پریکړه د رسنیز قانون خلاف عمل بولی. خو دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی داسې کوم څه نه لري، خو یوازې د هلمند ولایت والی د خپل د دفتر له ادرسه خبریالانو ته ویلي دي چې دوی دای نه خوښوي چې د د عکس یا د کوم ویډیو په مدیدی د مجالسو کوم ویډیو خپره شي. لکه لنه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شوي، د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ پر رسنیو هم بیلابیل بندیزونه لګولې دي. بلې فریده جانې،
ډېره مننه. کور ودان خاطر پردیس و چې د طالبان لخوا پر خبریالانو او رسنیو د نوو بندیزونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله، د روسیې د پارلمان یا توما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغه مسودې ته رای ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوریاس نوری را سره مل شوی دی. نوری صاحب، تاسو راته وایئ دغه تړون څنګه تړون دا، ولې وځنډول شو؟
بلې فریده جان، نیو سټارټ هغه تړون دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ 2010 کال کې لاسلیک شوی او په 2021 کال کې د 15 نور کلونو لپاره تمدید شوی و. خو د روسیې په دوما کې د ولسی جرګې غړو په اکثریت یا په وڅ اکثریت رایو سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې ورځې اقدام ته چې ویلي وو دغه تړون نور اعتبار نه لري او باید پکې د روسیې غړیتوب وځنډول شي، نن مثبتې رایه ورکړي. البته د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګه به هم نن د ورځې په وروستیو کې دغه مسوده تصویبوي او وروسته به ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کوي. نیو سټارټ تړون هغه تړون دی چې متحده ایالات او روسیه دواړه په دې مکلف بولي چې باید خپلې ستراتیژیکې وسلې یعنی هغه اټومي سروکې لیږدونکي فعال وسلو شمیر له 1550 څخه زیات نه کړي او همداراز بالاستیک یا قرويشتونکي توغندیو او د استراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو شمیر له وسو زیات نکړي. د روسیې د دوما مشر مخله دي چې په دې اړه رائے واخلي، ویلو چې د ګومان نکوي چې د دې جرګې هیڅ یو غړی به د دغه مسودې ضد رای ورکړي. په عین حال کې د روسیې پخوانی ولسمشر دیمتری میدویدف چې په اوس وخت کې د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیالي ورلغاړې ده، د ویلي وو چې دغه تړون له ډېرې پخوا راهیسې خپل اعتبار له لاسه ورکړی ده. هغه ویلي وو چې کله چې لویدیز د خبره د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړه، هغه هم په اوکراین کې د روسیې د یرغل او هغه بندیزونه چې لویدیز پر روسیې لګولي دي، نو دا تړون نور اعتبار نه لري. البته موسکو او واشنگتن یو بل په دې ملامتوي چې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. موسکو وایي هغه بندیزونه چې امریکا پر روسیې لګولې دي، روسیې څارونکي نشي کولای چې د امریکا له همدغه تاسیسات څخه څارنه وکړي او په همدې شکل واشنگتن هم لعین یا ورته اقدام یا ورته ستونزې سره مخامخ دی.
ډېره مننه. کور ودان نوریاس نوری و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د ځنډیدو په اړه جزئیات سره شریک کړل. اوس به هم سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل سره په سټډیو کې مل شوی. ساحل صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وای چې د سپورت په نړۍ کې تازه او نوې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کورنی کرکټ دویمه درجه ولایتي سیالي پرون پای ته ورسېدی. د دې سیالیو چې یو ډېر ولایتي لوبډلو پکې برخه درلوده، خوست الف، ننګرهار بی، لوګر، کابل الف، لغمان او کونړ لوبډلو وکړې شو چې لومړی درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د سیالیو شاوخوا درېونه دوام وکړ او کرکټ بورډ وایي چې ډېر ژر به لومړی درجه ولایتي سیالۍ پیل شي. د ویلو ده چې د تیر کال لومړی درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل کندوز لوبډلې ګټلې وي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام هم د نیمه پیلو به پړاو ته ورسېدي. په لومړی نیمه پیلو کې به د فبروري په درویشتمه نیټه آسترالیا د هندوستان پر وړاندې او په څلورشته منیټه به انګلستان بیا د کوربا سویلي افریقا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. په دې سیالیو کې لسو هیوادونو برخه درلوده چې د پاکستان په ګډون شپږ لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. د ویلو ده چې د دې سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو جام او د نړیوال کپ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په موخه د افغانستان ساحلی فوټبال ملي لوبډلې تمرینات پیل کړي دي. د دوی په وینا چې دغه تمرینات د احسان الله شیرزاد تر څارنې او روزنې لاندې دوام لري او یاد فدراسیون زیاتوي چې دا لوبې به د مارچ له 14 منټې څخه تر 26 منټې پورې د تایلند هیواد په کوربتوب ترسره شي. همدارنګ د فوټبال فدراسیون له لوري د فوټسال دویم پړاو لیګ نن د عصر جدید غزنی او سرپل باستان ترمنځ په سیالۍ سره پای ته ورسېدی. په دې سیالۍ کې عصر جدید غزنی شپږ د درې پر وړاندې سرپل باستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان فوټسال دویم پړاو لیگ سیالۍ دی چې دویمه اونۍ جریان لري. او د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالۍ په دوام کې دمګړې ملتان سلطان او کراچی کینګز لوبډلې سیالي سره کوي. تیر ورځ په دې لیگ کې د لاهور قلندرز او کوټي لوبډلو ترمن سیالي قلندرز لوبډلې وګټله. په پرونی لوبه کې قیس احمد چې د کوټي لپاره لوبیده دوه لوبغاړي وسوځول او بل افغان لوبغاړي راشد خان چې سکل د لومړي ځل لپاره په یاد لیگ کې ولوبید هغه یو وکټ واخیسته. او ورسته خبر دا ده چې د فوټبال د اتلانو یا چمپیونز لیگ په سیالیو کې تیر شپه د انګلستان اړوان کلب لیورپول او د هسپانی اړوان ریال ماډرید ترمنځ په زړه پورې سیالي ترسره شوه. دغه سیالي چې د لیورپول په کوربتوب ترسره شوه 15-2 پر وړاندې ریال ماډرید وګټله. په دې سیالي کې د فوټبال دوه مشهور ستورو محمد صلاح د لیورپول لپاره یو او کریم بنزما بیا د ریال ماډرید لپاره دوه ګولونه ووهل. تر دې دمه لیورپول نه دی توانېدلې چې د اتلانو په لیګ کې ریال ماډرید لوبډلې ته ماتې ورکړي.
ډېرې مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګرې هم خبر کړو. اوس به هم د مجلې روستي مطلب تراشو. اروپای ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو په برخه کې د اروپای ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبان سیاسي اپارټایډ مخه کړی دا او د افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي غیس کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپאי ټولنې لوړپوړې استاد جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان خزو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکې پریکړې خبرې کړي. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ تمخه کړی او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې دغه لوړپوړي استازي تیر ورځ په یو بیان کې چې دغه ټولنې په ټویټر باندې خبر شوې ویلي
د اروپای ټولنې وزیران په دې صلاح شول چې افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستو ته دوام ورکړي. خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابیزي چلن ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپای ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو تېره اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان مېرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي. خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شاګړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادې پریکړې پاړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلی چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د وروستي سفر پاړه د هغه ارزونه هم اوریدلی. ورسته لاغه چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نه دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د افغان مرمنو په کار بندیز ولګو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد دی پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په ډېره خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم غلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې و چې ښایي طالبان په نه دولتي موسسو کې افغان مرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډي کم استثناء پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې واکمنېدو سمدستي وروسته لشپږمو ټولګیو